یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر نه بجو دوام کوي اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی به مرزی احمد زی ته ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزارت په 2015 کال کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د مالدوبیا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړې چې د دوی یو پیلوټ په فاریاب ولایت کې وژل شوی، او ملالی یوسفزی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو ډلو لخوا د زیاتو حملو ګواښ پیښوي. پوره خبرونه. پینټاګون د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سې شمې په ورځ پرون خبر شو ویل شوی چې وسلوال مخالفینو په دې موده کې بریتونه لډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه لډیر مرګ ژوبلي سره مخامخ شوي دي. په راپور کې ویل شوی د روان 2015 میلادي کال د جنوري له پایله د نومبر تر 15 نیټې پورې د 2014 کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتی ځواکونو په مرکزوب لکې 20% ډیروالی راغلی دی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې داعش ته وفادار کسان هڅه کوي د افغانستان ختیځ ښار جلال آباد یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي، او د پواینا له سوری او عراق څخه بهرني جګړه ماران ورسره یو ځای کیږي. د مالدوبیا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړی چې د دوی د هغه هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی و چې په نومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. چارواکي وایي 55 کلن پیلوټ اولیک ګوروازا پر ځیګر څلور مرمۍ ویشتل شوی و. ویل کېږي د دغه پیلوټ مړی به چې اوس په افغانستان کې د جرمنانو په یو روغتون کې دی ډېر ژر مالدوبیا ته یوړل شي. په دې سره د مالدوبیا د هوایي چلن ادارې د هغه هیواد د سرپرست صدراعظم هغه څرګندونه رد شوي چې تېره اونۍ ویلي وو د دغه هلیکوپټر عمله ټول ژوندي دي او له طالبانو سره یرغمل دي. تر دې وړاندې د مالدوبیا حکومت د امنیتي ملحوظاتو له کبله په دې اړه پرسنیو کې پر خبرو محدودیت لګولی وو. په دغه الوتکه کې ټول 21 تنه سپاره وو چې 4 تنه وژل شوي او پاتې نور له طالبانو سره تر اوسه هم یرغمل دي. او د فراه ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونۍ جګړه تر 1200 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسیده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. د فراه والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبلې وښتي ده. دا جګړه پرون سار هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د طالبانو بیان قاري یوسف احمدي بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده، خو افغان چارواکي دغه ادار ردوي. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر پې زیاتوي. په انګلستان کې په پېښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ملالا د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز وغندې چې ویلي وو ټول مسلمان مانان باید امریکا ته لننوتلو منشي. حقې زیاته کړې دا واقعا یوه تراژیدي چې کله سړی د غزې سرګندونې اوري چې لکره کې ډکې دي. تیر کال د دسمبر په 15 د پېښور پر یو ښوونځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې 134 زده کوونکي ووژل شول. د امریکا متحده ایالات باندې ملګرو ملتونو د هغه راپور له خبرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سرکو لیږدونکي میزایل ازمویلی دی د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په لسمه میزایل ازمویلی و وویل چې متحده ایالات په دې اړه عملی اقدام وکړي. پاور زیاته کړه د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له سزا به معاف وي. هغه دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته وکړه چې د ایران د بندیزونو د کمیټې د راپور په اړه بحث کوو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون د سه شنبې په ورځ هغه دوسیې وتړلې چې یوه لسیزه یې د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې جوړولو هڅه کوي. دا اقدام د هغه تړون له مخې شوی چې په جولای میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ وشو. تر دې اقدام دوی اونۍ وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي وو چې ایران یو وخت په پټه د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام درلود. دغه راز سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرش هیوادونو د ایتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه، بلکې تر هغه به پراخ وي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې د سعودي عربستان د دغه نوښت په غبرګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه نوي ایتلاف تمرکز تر ډیره پر هغې توندلارۍ او تروریستي ګواښونو دی چې د هغه ایتلاف ټول غړي ګواښي. جاش ارنس زیاتوي دا به د داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ ایتلاف ځایناستی نه وي.
This is not a substitute or a replacement for the 65
نموري ویل دا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د 15 پیته هیوادونو د ائتلاف ځایناستی نه دی چې د امریکا لخوا جوړ شوی دی. سعودي عربستان له هغه ائتلاف سره یو مهمه مرسته وکړه او موږ وړاندوینه کوو چې هم دې کار ته به دوام ورکړي. سعودي عربستان پرون هغه پوځي ائتلاف اعلان کړ چې له 4 دیش عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونو جوړ دی او وایي دا ائتلاف په ټوله اسلامي نړۍ کې د تروریزم په وړاندې عملیات همغږي کوي چې په دې کې د عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان نمونه هم اخیستل شوي دي. او په لاس انجلس کې ټول عمومي ښوونځي د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شول. د یو ښوونځي مشر د ایمیل له لارې ګواښ ترلاسه کړ. په دې سره داسې ویر رامنځته شوه چې ښایي د سن برنادیانو برید ته ورته یو بل خونړی برید وشي. ویل کېږي په ټول لاس انجلس کې زر ښوونځي تړل شوي چې تر 640,000 ډېر زده کوونکي ورتلل. چارواکي تر اوسه د دې ګواښ په اړه ډېر څه نه وایي ځکه تر اوسه دا موضوع تر ارزونې لاندې ده. دوی د ښوونځیو تړل یو محتاطانه ګام بولي. په همدې حال کې د نیویارک پولیس وایي فکر کوي چې د لاس انجلس چارواکو په دې کار سره افراط کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغې ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. د افغانستان د قانون وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زور واکو او هغو کسانو یو اوږد لست حکومت سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي.
موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو د قانون پر اساس باندې پوښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي.
نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو لخوا د برید یو کال پوره شو. له دغه برید وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د پاکستان په حکومت په دریځ کې څه بدلون راغلی؟
برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غټ کړ او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف د څومره کوتلو عملیات دا پیل کړي او په هغې د پاره هغوی پوره ملاتړ اعلان کړو.
د سوریې د بحران د هواري په مقصد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د روسي لوړ پوړو مشرانو ترمن د خبرو له حاله مخبرو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي واوریدونکو او د انصاف په لټه کې د امریکا دفاع وزارت وایي د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. دا موضوع په یو راپور کې د دفاع وزارت لخوا د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې داعش ډله هڅه کوي د افغانستان په ختیځ کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر د هغه وخت کانګرس ته په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او نامنی په ډیرې دوده او د بهرنۍ سرتیرو په کمیدو سره په هغه وخت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان وتوانېدل په روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سو. راپور زیاتوي که څه هم افغان ځواکونه د متقابل گزار لپاره لیوالتیا شي او د جګړې په ډګر کې لخپل تیروتنو څخه زده کړې کوي، خو راپور کاږي چې د طالبانو مقاومت د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ کړی او ځینې حساسې سیمې له خطر سره مخامخ کړي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نظر او 800 سرتیر لري چې یو شمېر د تروریزم په وړاندې جګړه کې برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت لیکي د طالبانو مقاومت د امریکا په مشرۍ ائتلاف او هم افغان ځواکونو ته یو پرله پسې ګواښ بلل کیږي او هم د افغانستان خلک ګواښي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په افغانستان کې د القاعده ډله هم فعالیت کوي، خو د دې ډلې د غړو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه راپور د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د حضور یادونه هم کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل په کابل کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي د افغانستان په ختیځ شار جلال آباد کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. دوی وایي له دغو کسانو سره د عراق او سوریه څخه بهرني وسلوال یو ځای سوي دي. دغه امریکایي جنرال په خبره د ډلې خوړی په سوریه او عراق کې د داعش له مشرانو سره اړیکې وساتي. د امریکا د دفاع وزارت راپور لمخې د 2015 کال د دوهمې نیمایي په اوږدو کې تر ټولو ناوړه ماته د طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط و، چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي قواو په مرسته وتوانېدل دغه ښار بیرته په خپل کنټرول کې راولي. خو په دې ځای کې هم د یوې بشري تېروتنې په نتیجه کې د بې پولو ډاکترانو یو روغتون بمبار سو او د دې روغتون څو تنه کارکوونکي او ناروغان ووژل سو.
و امر دلشه د امریکا دفاع وزارت یا پنتاګون په یو نوی راپور کې د امنیت د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په روان میلادي کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي دي چې یو بل ډله داعش هم هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د ځان لپاره یو مرکز پرانیزي. د هغه ډله چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده، د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې بل خصوص د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو هم ویلي دي چې دوی د داعش له کړو تر سپوږمو رسیدلي او د دغه ډلې په وړاندې د حکومت عملیاتو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. مخله دې چې په دې اړه راپور راواخلو، د موضوع چې آیا د افغانستان امنیتي وضعیت لکه هغه چې پنټاګون ویلي پر اختیار خراب دی، د امنیتي چارو له یو کارپو سره څیړو. له کابل د سیاسي او امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل را سره د ټلیفون په لیکه دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته راغلاست.
اکور ودان تاسو ته لمسی
امرخیل صاحب، تاسو له دغه راپور سره موافق یاست چې په روان کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د مخکینی کال د همدې مودې په پرتله ډیر خراب شوی دی؟
دا چې عرض کوم چې مشکلات خو له دې معلومیږي چې په افغانستان کې د نوې جګړې تقریبا موږ ته نوې جګړې وایي چې پیل شوې ده، سراسری شوې ده. ثابت تنها په جنوب غرب در افغانستان که جگلی وی، اما اوز شمال تا شرق تا او غرب تا در جگلی غزیدی دی. یعنی پتی ویسال پا تو که منگو تاسیو گرو پا ننگرخار ولایت که درست دی ایراد پا شندان ولسوالی کری دی شندان ولایت مربوط ده، درست پا هلمند که هم درست پا شمالی ولایتونو که لکه بدخشانو لکه فاریابو لکه جوزجان حتی سرپل خب بدرکسه خو واضح داده قندوز او درسته به بغلان که چه واری پا مجبور که پا افغانستان که جگلی روانی دی
امرخیل صاحب
در جگلی بزان
امرخیل صاحب آیا علت داده چه افغانستان ده بحرانه زواکونو دیره برخواتلی دی او افغان زواکونو توانمندین لری یا ده افغان زواکونو شمیر کم دی چه ده هغوی خلار دکه که یعنی دیر لرو پرتو سیمو که دوی زای پزایشی او ده وصلوال مخالفانو پوران دی بکلک مقاومت بکری او سیمی ارتا پرینک دی؟
بری موضوعان از که از ترس کنم چه در سببون اصلی دیگه که جبرو دی زیادی دو سلی دی یاو داخلی مسائل دی حقا دقا دی چه ما در توی چه جمع دی داخلی خارجی قوتون افغانستان و قوت افغان پاوزون حقا سی چه لازم نه پا وصلو سنبال لگی هوای زواق ملگی دا یو
ډیر مهمه خبره ده او ډیر اصلي امر خبره تاسو مخکیم کړو ډیر اکثرا بخنه غواړم اکثرا زموږ امنیتی کارپوهان دا موضوع کوي ولی په هغه ځایو کې چې افغان ځواکونه په خو وسلو سنبال هم دي بیا هم سیمه پرې خېدی ولی علت څه دی خو زه
اسکم تاسو اوای زو افو کارت نه لیدا پیس من تک کې نه لیدا خو خوازه خبر ده دوه ما خبره داده چې متاسفانه زمونږ په حکومت کې په داخل کې دغه مدیریت دی چې څو ده په دې کې په دغه ویش دی حکومت باندې دی څو ده او د دښمن یا د مخالفینو تبلیغات ډیر زیات شوی دی د دې په مقابل کې زیات شوی په داخل کې هم دوی سره د سپه اساس من چې د جګړې د پاره آمادګي چې ټول وطن ټول اداره یا ټول حکومت په اصطلاح باندې په یو وخت د جګړې د پاره د پیروزي د پاره آمادګي وي چې د پیروزي په کارو کې هغه څه نه ده دا دویمه خبره ده ډیره مهمه او درېمه مسله چې ډیره هغه تر دې زیاته مهمه دا ده چې کله چې پاکستان په وزیرستان شمالي او جنوبي وزیرستان کې جګړې شروع کړې او کله چې هغه مدارس چې هلته زیاتره وو هغه هم وتړل شوې تعداد یو زیات تعداد د مخالفین د افغانستان د دولت او طالبان دا راغله افغانستان خواته په څنګ دي که یو بله ډله هم راپیدا شوه چې په نامه د داعش باندې وه ګرڅه داسې فکر کېده چې داعش او طالب به سره جګړه وکړو که نه په دولت دی خو دولت د دې نه استفاده ونه شوه کولی نه تنها که استفاده ورسونه بلکه او دی قوت هم را پیدا شو
اوس عمل خیر
سب سببونه هست
بله اوس دغه راپور چه بله دغه راپور چه اوس خپور سوی دا د افغانستان چارواکو ته څه ور په یادوي آیا دوی څه کولی شي د افغانستان د امنیت د ښه کېدو لپاره مخکې د یو کال مخکې کله چې دا حکومت راغی امنیت یې د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې وو او ویلي وو چې د امنیت د ټینګښت لپاره به تر ټولو زیاته هڅه کوي د سولې د خبرو د ګړندي کېدو خو اوس موږ وینو چې یو کال نه زیات تیر شوي دي امنیتي وضعیت لا پسې خراب شوی دی د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته څه پکار دي
او ډیره مهمه خبره ده او ما پیشتر دغه یو کلمه تاسو ته عرض کړه اشاره مې درته وکړه هغه مملکت کې په هغه نظام کې چې دسپلین وجود نه درلود ښه مدیریت وجود نه درلود او بالاخره ښه احساسات او اراده وجود نه درلوده او بالاخره په ملي منافع دوی ته ډېر ترجیح ورنه کړه په شخصي منافع باندې واقعا دغسې حالات مبین ته راځي تاسې ګورئ اول په شپږو میاشتو اول کې مونږ یو کابینه نه درلوده سرپرستان وو دا ډېر یو غټه نقصره په جنګ په جګړه کې دویم خو د ارګانونو په مابین کې همغږي وجود نه لري هر یو په یوه لاره باندې روان ده تاسې فکر وکړئ چې په جګړه کې په قانون کې په تکتیک کې یوه کلمه ډېره واضح نشته ده چې کله چې جګړه په مملکت کې داسې مملکتو مابین کې یا د یو مملکت مابین شروع کېږي ټول قوتونه ټول منابع جګړې ته متوجه کېږي دلته ټولې منابع دې ته متوجه شي چې چاته کومه کرسي رسي کومه چوکۍ رسي کومه کومه مقام ورته رسېږي او خپل حقونه وغواړي درالي چې په مملکت کې جنګ روان ده وینې تویږي خلک مړه کېږي
امرخیل صاحب
دوی دې ته توجه ونه کړه په خپلو کارو باندې اخته شو اداره د جنګ له بینه لاړه
امر خیل صاحب دغه د ستاسو او نورو کارپوهانو دغه انتقادونه پر لپسې چې وای د دوی ترمنځ همغږي نشته، شخیشخوري روانه ده، مسؤل چارواکي مجازات کیږي نه کله چې دوی خطاوي تر سره کوي، دغه لوړ پوړي چارواکي ستاسو دغه خبرې نه اوري؟
دوی کاملا نه اوري، مګر دوی یو په بل باندې قدرت نه لري. دلته مختلفه شو ګورئ، تاسو ګورئ په دغه اطراف کې، تاسو ګورئ د ډېر ټول منکریږي. هلته یو تعداد خلک دي په نامه د زورواکو، په نامه د توبکسالارانو، چې په خلکو ظلم کوي، چې خلک له حکومت لرې شوي دي. دغه کار دوی نشي اصلاح کولی. په خپله په دولت کې یو سړی ګناه کوي، جرم کوي، په نظام کې جرم کوي، هغه شاته خلک لري حمایه کېږي، دولت زور نه پرې رسېږي.
بله مننه.
خپل ما باندې کې اداره نه لري، اداره چې وجود نه لري، اراده وجود نه لري، قوت وجود نه لري، دغه څه په خپل سر روان دي، روان لکه ملک توالتي غوندي.
بله مننه امرخیل صاحب. د افغانستان د امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالي په اړه د امریکا د دفاع وزارت د وروستي راپور په اړه خپل نظر را سره شریکه، او لکه څنګه چې امرخیل صاحب وویل د افغانستان د قانون وزارت ویان هم وای چې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لیست حکومت سپارلی چې په وړاندې قانوني اقدام وکړي، خو تر اوسه پورې حکومت هیڅ اجراءات نه دي کړي. په دې اړه وروسته د دې وزارت له ویان سره مرکه درته خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په امنیتی موضوع کې تمکیږو. د افغانستان امنیتی چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې د ننګرهار ولایت په هغو سیمو کې چې داعش فعال دی عملیات کړي، او دغه ډلې ته ډیر تلفات رسولي، او هغه دا ډلې ډیره ځپلې. خو له بلې خوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې، او دغه ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. تفصیل د ناجسا په راپور کې
سره لدی چې په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې له پیل شو عملیاتو څخه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم خلک د دې ډلې د ګواښونو څخه خوندي نه دي. د اچین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیاتو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دغې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس داعش ډله په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري.
نی دیش کوم وجله یو نی دا قاتل د دروغ وای، هغه سم د دیش خپل حکومت ته یو خبر حاله چې لګیږي د شنوارو د پیخې دره، د مامن دره، د باندر دره، د عبدالخیل دره، امداد د اسمنی ورسواله او غزا نیا د بالالانی ګورې پورې کوتی علاقه باندې دیش شتول لري په زور کې پروت دی. نو عملیات خو کوي، اما هیڅ نتیجه نه ورکړي.
دوی وایي چې دا چین سربیره داعش ډلې د ننګرهار نور ولسوالیو ته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي، او ګڼ شمېر خلکو خپلې مینې پریښي دي. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د ننګرهار یو یاستازي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کچېرې حکومت داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام ونه کړي، نو دا ولایت به له سقوط سره مخ شي.
اوس په ننګرهار کې په ډیرو نور ولسوالۍ کې هم د دې فعالیتونو شروع شوي. خلک ډېر خپله په جلال آباد په ښار کې ډېر ترس او په بیم کې دي، ځکه چې دلته هم دوی وایي چې د داعش ډله فعاله شوې ده خپله په جلال آباد په ښار کې پټ پټ فعالیتونه کوي. نو که چېرې دې توجه ونه کړي، دا به د افغانستان د مرکزي حکومت لپاره ډېر خطرناک، او مرکزي حکومت چې سقوط کړی د شرقي دروازې نه کړی دی. نو که چېرې تاسو پام دې ته نه ساتئ، نو بالاخره دا حکومت به هم په همدې لارې نه سقوط شي.
میرمن یون ویل هغه مهال به د افغان ځواکونو عملیات نتیجه ورکړي چې دوی کومې ساحې چې له داعش ډلې څخه نیسي هلته د امنیتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای کړي. افغان امنیتي ځواکونو د عملیات نږدې درې میاشتې مخکې پیل کړل، او ژمنه یې کړې وه چې دا ډله به لمانځه یوسي. خو دا مهال دفاع وزارت وایي چې لا هم د داعش د ځپلو لپاره د دفاع وزارت عملیات روان دي، او پلان لري چې په نږدې ورځو کې نور جدي اقدامات هم ترسره کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل
د شنوارو په ولسوالیو کې په چینو کوټ او په دې ولسوالیو کې د شنوارو په ولسوالیو کې زمونږ هوایی بریدونه او ځمکني عملیات هم روان دي، او منګا دفاع وزارت کې د پدې حق له جدي کار روان دي نور اجرات ممکن په نږدې وخت کې وشي زه کامل اندازه ته مدا خبرې چار څو کې د دښمن تبلیغ دي
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې لومړي مرسیال ظاهر قدیر ادعا کړی چې د نظام له داخله یو شمیر کړي د داعش له ډلې ملاتړ کوي خو د ملي امنیت شورا د خغلی قدیر دا سرګندونې رد کړي افغان حکومت بیا د افغانستان په سو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون تاییدوي خو تل وایي چې د جنګیالیو ته یې پراخ زیانونه رسولی دي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان د قانون وزارت وایي د قانون د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلي او د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارلې چې غیر قانوني کړنې کوي د دې وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې نوې رهبری شفافیت ته کار کوي او په دې برخه کې د قانون یو نوی طرح هم په بشپړېدو ده د ازادي راډیو خبري یوسف خان زادران له ښاغلي نوري سره مرکه کړې ده او په پیل کې ښاغلي نوري په دې اړه چې په هیواد کې څومره قانون د څومره قانونو تړون شوی او د استخراج چارې څنګه مختزي ویل
زه باید یو شی په واضح توګه ووایم چې تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خوشینۍ سره یو شمیر تر اوسه پورې د تطبیق زمینه نه ده برابره شوې یا دا چې تخکیږي خو په دې کابل چې قرارداد د واقع لري یا په نام سیمه کې د نظارت څخه ځینې وختونه لري چې دا په قرارداد کې څه شته دي او د اوسنۍ وزارت تر رهبری هغه ستراتیژي ډېر تغیر کړی دی د تیر په پرتله اکثریت قراردادونه چې په تیر کلونو کې سوي دي دا غوي بیا څېړنه مو پیل کړې ده او دا غوي د اصلاح یا فسخ یا د جوړولو هغه هڅې مو کړې دي د دوه مش درې شرایط واځ کړی دي چې باید هغه پر اساس باندې قرارداد
ورکړي تاسو ویل چې په دې برخه کې موږ سیړنې پایل کړې دي تاسو سیړنې څخې چې واقعا ملي داشتمنی شخصي استفاده شوی دا او یا ورڅخه کیږي او کیږي کوم چارواکي پکې ډیر خکیل دي
ګورې زه یو شی تاسو ته وایم موږ اوس د درې سو نه ډیر قراردادونو سره مخامخ یو موږ چې د قرارداد موضوع راځي دا په دې معنی ده چې موږ یو حقوقي او قانوني مکلفیت لرو دا چې څوک دی او څوک نه دی هغه جلا خبره ده بل خبره ده چې موږ جواز تنظیم کوونکی د معدنو د منرالي منابعو تنظیم کوونکی یو موږ ته چې یو ځای موږ پرمیز چې شو دلته وی دی دا یو قرارداد چې موږ مکلفیت ورسره لرو چې باید دا اجرا شي معمولا شرکتونه د خلکو په نامه دی او دا چې ویل کیږي چې مثلا قراردادونو با ځینې کسانو لاس پکې ولري د تیر حکومت په حق له ځکه اوس نسوایي موږ قضاوات وکړو چې موږ د قرارداد سره مخامخ یو هغه لړۍ زموږ خلاص کې نه ده
تاسو به د قراردادونو بیا څېړئ چې څنګه شوي دي کنه
تاسو دا اوس د قراردادونو لړۍ په هیل کړې ده نن یو ریپورت وړاندې شو په هغه کې مثلا د 50 قراردادونو نمونه اخیستل شوی دي موږ باید په خوشحالي سره افتخار سره د افغانستان ملت ووایو چې دا قراردادونه چې نن په دني ټولنې خبرې کوي موږ دا قراردادونه تر دې مخکې راپورته کړو
نوري صاحب په دې برخه کې یوازې دغه کسان چې فساد کړی دی یا قانوني پیسې ډول نه دي استخراج کړی یا غیر قانوني کړنې کوي او یا د زورواکي دي د دوی څخه بیرته تاسو صرف تړون اخلي کنه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي
د معدن او پټرولیم وزارت تقریبا یو نیمه یا دوې میاشتې مخکې لومړنۍ هغه لیست په هغه کې هغه کسان مشخص شوی دي چې غیر قانوني استخراج کوي قاچاغ کوي او د قانون د تنفیذ مخه نیسي هغه لیست جوړ شو برابر شو او رسمي توګه د افغانستان هغه د قانون د تنفیذ ادارو ته واستول شو چې هغه ډیری لوی اوږد لیست دی موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دوغو کسانو چې موږ د شکایت کړی او موږ د دوی لیست وړاندې کړی دی د دوی څنګه د قانون پر اساس باندې پښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي
اما د افغانستان د قانون په قانون باندې هم زیات انتقادونه موجود دي آیا تاسو څه پلان لرئ چې په دې قانون باندې بیا لیدنه وشي
تاسو زموږ د مشورتي شورا ولیدل چې پلان استل څو تلور میاشتې مخکې پاغې کې فیصله وسو چې موږ قانون طرحه باید تصویب کړو ترجمه نه بلکې نوې طرحه ورته ولیکو په خوشحالي سره باید تاسو ته وایم چې زموږ د قانون نوې طرحه نږدې نوې پیسې د پای ته رسیدلې ده او د کار تر پای به د افغانستان پارلمان ته ولاړ شي
افغانستان د قانونو د وزارت ویان محی الدین نوری وای چې د قانونو وزارت د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لست عدلی او د قانون د تنفیذ ادارو ته لیږلی چې غیر قانوني کړنې کوي او دا د هغوی کار دی. دا یوازې د افغانستان د قانونو وزارت نه دی، بلکې له دې مخکې په افغانستان کې د ځمکو د غاصبانو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نومونو فهرستونه هم جوړ شوي چې تر اوسه پورې نه د خپرېدو څرک لګېږي او نه هم د دغو تورنو کسانو په وړاندې حکومت کوم اجراءات کړي دي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي د غراس پر پیښور. د تیر کال له حملې وروسته دا چې د سخت دریځ وسله والو په وړاندې د هغه هیواد حکومت څه اقدامات کړي یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس بیا هم مرزی احمد زی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پینټاګون د امریکا کانګرس په یوراپور کې ویلي چې د 2015 کال په دوهم نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. په دغه راپور کې چې د سې شمې په ورځ پرون خپور شو، ویل شوی چې وسلوال مخالفینو په دې موده کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونه له ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د مالدوبیا د هوایي چلن ادارې پرون تایید کړی چې د دوی د هغه هلیکوپټر یو پیلوټ د طالبانو په ډزو وژل شوی وو چې په نوومبر کې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه. د فرا ولایت د فرارود لوی لارې په اوږدو کې پرونی جګړه تر 12 ساعتونو وروسته له مرګ ژوبلې سره پای ته ورسېده. چارواکي وایي په دې جګړه کې دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. پاکستانی د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی پرون خبرداری ورکړ چې هغه سیاستوال چې پر ټولو مسلمانانو انتقاد کوي په دې کار سره د سخت دریځو لخوا د زیاتو حملو خطر زیاتوي. په انګلستان کې په پیښور کې د تیر کال د حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په مراسمو کې ملالۍ د امریکا د جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز وغنده چې ویلي و ټول مسلمانان باید امریکا ته له ننوتلو منع شي. د امریکا متحده ایالات باندې ملګرو ملتونو د غراپور لخبریدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې پترس کې د اټومي سروکو لیکدون کې میزایل ازمویلې د ایران په وړاندې عملی اقدامات وکړي. او سپینا مانی وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د سلور دیر شیوادونو د ائتلاف د مبارزې تمرکز به یوازې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې نه بلکې تر هغه به پراخ وي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوري، له وو بجو د شپې د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. نن په پیښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو لخوا د بریدي او کال پوره شو. وسلوالو طالبانو په دغه خونړي برید کې د ښوونځي د 144 زده کوونکو په ګډون نږدې 150 کسان ووژل. د پاکستان حکومت په پیښور کې پر دغه ښوونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمېر اقدامات کړي دي. د پتاوتریخوالي تورن کسان چې په اعدام محکوم شوی وو د اعدامونو لړۍ پیل شوی او تر اوسه یو شمیر په اعدام محکوم شوی د اعدام سزا عملي شوی ده. آیا دغه اقدامات تر اوسه کامیاب وو او نتیجه ورکړې؟ په دې اړه له پیښوره د ازادي رادیو خبریال زبی مومند د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او یو راپور یې پرې راستولی دی.
په داسې حال کې چې نن په پیښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو د خونړي برید یو کال پوره شو، د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې تر دغه پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پالیسي بدله کړه چې ښې نتیجې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر آرمي پبلک سکول وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او د ښوونځي د عملیې په ګډون نږدې 150 کسان وژل شول. دا برید د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید انګیرل کیږي چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ترهګرو د ځپلو په مقصد ځینې جدي اقدامات وکړل او په قبایلي او ښاري سیمو کې پوځي عملیات هم تیز کړل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټولګوندیز کانفرنس راوباله چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون پکې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د ترهګرۍ او د ترهګرو د ځپلو لپاره د هغوی پر ضد د پراخو عملیاتو او همداراز د نیشنل اکشن پلان په نامه د یوې نوې پالیسۍ جوړولو موافقه وکړه او همداراز حکومت ته د هر ډول مرستې ډاډ هم ورکړ. همداشان صدر اعظم نواز شریف تر دغه خونړی برید وروسته په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګیدلی بندیز لرې کړ او همدارنګه په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. خو پوښتنه دا چې آیا پر پوځي خونځي تر برید وروسته د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي څومره نتیجه ورکړې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوسټ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل
دا یو قسم لا ټرننګ پوینټ و، یو داسې مرحله وه چې په هغې باندې د ټول قوم سوچ چې کوم و هغه ټول تقریبا چې په یو سطح باندې راغله او هغه مو نقطه دا وه دا پالیسي یا دا حالات چې کوم دي دا جنګ و جدل چې کوم دی د دې د ختمولو د دې د بېخکنۍ داسې کوشش پکار دی چې هغه د هر یو داسې ډلې خلاف وي چې کوم په ملک کې بدامی راولي داسې عمل شروع شو چې هغه 14 یا بل طرف ته پولي سطح باندې هغه نمونه بدامنی هغه اوس نشته دی او د خلکو چې ترمات دی کافی حدا پورې بحال شوی دی. البته یې کوټو کا واقعات کیږي سم اپریشن جاری دی او نیشنل الیکشن پلان هم دی، لیکن چې ټول طرف ته وګوري کاغذ د کراچۍ هم دی که د بلوچستان دی که د فاتا دی که د کیپی دی نو په هغې کې واقع ده چې ډېر زیات کمی راغلی دی.
تر 16 دسمبر وروسته په پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو دروازې وتړل شوې او حکومت فیصله وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخوي. همداراز افغان پولي تسیرمه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه زیات شول چې د پاکستان د پوځي مقاماتو پر وینا تر دې دمه پکې 3400 کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوه شهیم شاهد په دې باور دی چې که څه هم پر پوځي خونځي تر برید وروسته د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ځپلو په مقصد د پالیسۍ د بدلون له امله په پېښور او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې امن راغلی، خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا د لا کوټلو اقداماتو غوښتونکی دی.
آرمي پبلک سکول برید نه وروسته خو دا یو غټ ډیولپمنټ شعر دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په دولت غږ کړ او دولت ته ویلي چې تاسو د ترهګرو خلاف څومره کوټلو عملیات دا پیل کی او پاره د پاره پوره پوره ملاتړ اعلان کړو او دا غیر پاره دا غیر دغه واه نېشنل الیکشن پلان په نوم باندې هم یو منصوبه جوړه شو او تر اوسه پورې زه په خپل ځان کې دا باندې مطمئن ځکه نه ما تر هغه کومک کوم چې هغه مذهبي ګوند دی چې هغه سیاسي ګوند دی دا غیر خلاف هم کوتل عملیات
د یادونه ورته چې په پیښور کې پر پوځي خونځي تر برید سندستي وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو د افغانستان څو سفرونه هم وکړل او له افغان چارواکو سره یې د ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړې.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو دا ځل د یو هلمندي ځوان ستونزې ته رسیدلی یو کوم چې ګزړن وهله او اوس په خو باندې فلج دی. دا ځوان محمد یعقوب ایوبی نومیږي. د خاغلی ایوبی ستونزه دا ده چې د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست ورته د معلولینو د حقونو کارت نه ورکوي. راځي په خپلې لدنه واورو.
محمد یعقوب ایوبی هم د هلمند ولایت سنگینو لساري اوسیدونکی یم. غواړم چې زما د ستونزو مسؤلین ادارو ته ورسوي. زه په پښو باندې فلجم نو ما هغه د شهیدانو او معلولینو ریاست کې چې په هلمند کې دی هغه ته څو ځلې مراجعه کړې ده او هغه وای وای موږ خپل جان نه ثبتوو د معاشي لپاره.
بله، څونه وخت کېږي تاسې معلول یاست او ولې دوی وایي چې موږ نه ثبتوو؟
دوی وای وای موږ مایوبین وای خپل جان نه ثبتوو. زه ګزان ولې یم د پرستا خصای په شمې فلج ده نو هغه وای وای موږ د چرستا په شمې چې وای فلج یې ولې وای هغه اوس دا هغه ستنام بند شوی دی هغه موږ نه ثبتوو چې مشکل څه کې دی.
په خو دوی دغه کسان ثبت کړی دی مخکې دی نه چې ګزړن وهلی وی فلج
وی ما دونه سره ما خپل د خپل ګسر کتنه کړه دا هغه ما ته ویل چې تاسو ما راځو ورته کتم ثبت وی ما کې ثبت کړی دی هغه خپل د میاشتنه 15000 افغانۍ ما شو رسیږي نو زه غواړم چې ماته هم ورسېږي.
تاسو څونه وخت کیږي چې ګزړن وهلی او دغه کسان تاسو ته وایي چې ولې نو بند شوی دغه لړۍ مشکل څه دی؟
دا کسان نو کې ما د سي پښتنه د کړې چې ولې دا لړۍ بند شوی دی خو وايي وايي هغه هغه دغه وزدم دی سپتې هغه چې وس په سپتې یعنی معنا مین ولی یا په مرمۍ باندې څه شي چې کار دی شي هغه چې دی هغه دی سپتې فاتسو وايي په ځان نه سپتو او زما زه وس تقریبا د پلس کال یا د نون کال ویم د دوه کلنې څخه زه پلس ویم دوه کال ومه نو دا غو عمر څخه زه پلس ویم په دواړو مچ کې ملکړې دي په دواړو دا تاسو په زور باندې زدم اوس
تاسو ته خبره چا کړی دا چې دا کسان اوس نه سپتو دا چا ته تاسو مراجعه کړی و
دا زور غن خپل هغه د شهدا او مالین ریاست ته په هلمند کې نو هغه په لشکرګا شار کې چې زور غل یم هغه ته ورغل یم نو هغه ما ته دا خبره کړی دا مشر دی ما یا پلار یې زاو ته وکړه چې د سپت لپاره هغه سپت بیا ته ریزه راکړه وای دا اوس موږ بیا ته نسبته او دا غاریز دی نو ورسته بیا زوړلم هغه غاریزه خو بار سره کسول نو بیا راغی نو ورسته ورلم بیا هم ز نکړم صاحب
مننه ان شاء الله تاسو څنګه موږ د مسول چارواکو سره شریکو
بس مننه ژوند دی واړو د خدای په امان
د انصاف پلټکه
د خغلیه یو بیستون زمو د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو لرئیس محمد نادر وطنوال سره شریک کړه. خغلیه وطنوال چې د همدې سونزو د حوالی لپاره کابل ته راغله آزادۍ رادیو ته ویل
ګران ورور په دې اکر باندې ارزه ته وکم چې دا پر وسه هیڅ کله بند نه ده د شهیدانو معلولینو دروازه ټول خلکو ورن ته خلاص ده کسان چې واقعا معلولي مقام یو مکرره ورته نه پیسوی ده هغه ته نیو کارتونه جوړ شوی دي ز خپل کابل ته راغلی ما په دانی جوړ وځي کې د دې کارتونه ورته نو سم دي نه نو مې د کیږي دې ته مزل کارتونه ورکوته مګر کارت ته په وټ لري د معلول د مادرزات معلول کارت ته په وټ لري رنگ یې تغیر سره لري نو ودور وو موږ مطلق هغه ودی ته ورکه توجه کوو
بلې دا څوک چې ګوزن ویلی فلای دی دوی په کوم ډله کې راځي وطنوال صاحب
دوی هم د مالول پسترګ ورته کتل کیږي موږ مالولین دی د درسوی ور دی مګر یوازې دا دغه دی چې دوی ته د دوی ماش نسبی ماش ورته ورکړي کیږي استی مالول ته چې په شه د لاس ته خبر کړي لاس نه ورکړي هغه ته 15000 دوی ته 20000 په ماش ورته ورکړي
بل یعنی په ورکو خو ورکوي
اټمیده
نو زموږ د غوریدونکو ویل چې زم ما مراجعه وکړ کډغه تاسو ته مراجعه وکي کړي شي چې دوی مشکل حل شي مشکل ورته حل کړي
اټمی په دوار سترګې ورته کوو ځ خپل دغه اسناد د ترلاسه کول د پاره کابل تر غلېم په دنيځو څروز کې ورځم ته د دوی مشکل په پرا ډول حل کیږي ان شاء الله
څونه مالولین وسد په لمن کې موجود دي چې تاسو هغه ته حقوق ورکوي او تاسو سره سب دیل ته په لمن کې
2015 تنه مالولین اوس موږ درو چې دوی ته حقوق ورکوي ورسره
مننه وطنوال سپ کور مو ودان ژوندۍ وسی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوټه حاضرې په ویګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واده د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تربل مزاج مل تورمان پلوی او بخون کی خدای سپارم خو تر خدای پامنای د مخه زموږ د اړی کشمیرا یو زل بیا 0992390 چارې مو بری منی او ستونزې ترې نه لري
آزادی
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیونې راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي د ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي ځینې د شونکو لناسمه شونې څخه شکایت لري ځینې د شونکو د ماشونو څخه شکایت لري خدای چې د پوهنې وزارت مسولین دغه ستونزې څومره مني هغه به لروسته وورو خو لمړی به د بیلګې پټول ستاسو دوستانو پیغامونه تورسو وروسته به نورې ستونزې هم راوخلو لمړی یو اوریدونکو له کندهار څخه لرو
السلام علیکم عبد الناصر مزنی د کندهار ولایت سنې شول سالې څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د انې شول سالې کې ستلم تنرله و چې ځوانان ټول به سیواده د اوسنۍ نسل د کوچنیان چې د ټول به سیواده غټیز زموږ مکتب نه دی پاله او بل د دلادل سنسر مخامخ نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نشول سالیت څه پام لرنه وکړي دوه په امنیت کې ولسوالې د مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پاله مکتب خو ستا خو دا دی چې پاله سوی نه دی د ځوانان مټوله د غسی د سیواده غټوله دلته په نشول سالیت کې چې مکتب ویلې یعنی شپږ سم مکتب ویلې دی دا خپل نوم نه کوي او هغه د غسی سوی د ماته خپل چې ځوان ما پښتنه وکړه مالته مکتب ویلې دی ویلې څنګه جزدا بارای ویلې ول ما مکتب ویلې خو چې کله به ما مکتب ته به زواره لم ول ما چې به دا معلم بره ترالی یو څو خبرې درته توکل یې مور دوه راتوته چې خپل چاو بناستو نو مشته هیڅ نه ویل چې ته یادا وکې یادا وکې موږ دا غشنه بس خپل بعضی به مکول نو کچېره داسې معلمانی چې هغه سم معلمانی نشول سالې کې رواسي دغه مکتب حاله کې دغه زمز ځوانان به هم کدای چې سوادار شي او دغه راتلونکي ناس چې دغه به خدای پاک را سوادار کې او کدا داسې غشنه مبارک چې دغه ځوانان دغه وس مشمن چې داسې دغه سن غشنه بارے چې په هر کلم نه چلاس پورې کې بارنو هیواد دغه د لاس ورانی چې کچېره دي وادارسي نو به هیڅ کله د هیواد په توان سمام زکه په ګټه په تبان ستاله په من شوه
زه د هلمند ولایت پر محمد افغان خبرې کوم د مرزی په لسوالې کې وره شو باندې کوله ته سي وي جي سو د سي وي جي وره مکتب شاګردان دول د تعلیم ته نه سکلاله خو موږ د دولتي چارو او خوشاله ده چې زمون په ساحه کې مکتبونه پرانستي چې شاګردان به تعلیم سره پاتې نه سي د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دا پیغام پرې نه و سلام دا له ساده لسوالې څخه داش سره خبر کوم یو معلم ما دا علاقه بوله سوالی کې د خاص معاشره غره متنجینو مدیر او سرمالین د هر مالین څخه د ورځې سو غني وګرځولې زما پیغام د ریاست معرب او وزیر معاشره ته راځي چې دا ولې دومره بے بساسي دا ولې دومره ظلم روان دي چا ته عرض کو چا ته شکایت کو موږ نه څنګه وکړو بیا نه څه یو خو دلته د مدیر د ولسوالۍ او د سرمالینو لخوا نو د زمون احکار له ونی کده معلم څخه د ورځې سو د قاز میاش کې معاش وګرځو وسلام
وره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سردار ولی شنوارم د سیمه ور سوالی نتا تر په تاسو سیم دا سو تقریبا یو مې اوس سره د هڅې مې په ور سوالی کې زمونږ مکتبونه تر شي وی او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ور سوالی سوالی دا اوی جدي ګام چې د حکومت په دې با اړوند پورته کړي و دي حکومت سره ور څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډیر رسول سره موږ خبره شریک کړی دا حکومت ته په دې مال سندې وی دي هله کو دا سره د نن چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډې نړۍ ته نشر کړی و سلام پر سلام
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکوم ته سلامونه وایم محمد عارف وفای يم لکامي څخه می اړیکې نیولې دا چې د معلمانو په حق کې کوم بدلون راځي د دې معلمانو د رمځ به کم دي او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي تاسو ته نه فکر وکړئ چې د معلم مثال وزر اته در افغاني معاش د غماش وخلی دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې شي کې وزما خپل فینا زما کوټي غردي د زلي غردولي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړه کړم نو زما چارواکو نه ته
احترامانه خواهش داره چې کوم یو سیو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه تارونه او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. وسلام به احترام مخه مخش.
السلام علیکم. زه اسم احمد کندهار شهر د لسمینا یو سیدونکو يم. لومړی ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معرب څخه چې د کندهار ولایت د لسمین له شهر د لسمینا یو د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یو نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دا شی به خماخار اوري یا لکه شمسي انداره یا به دایره رنګ یا به کچدانی راوړي کنه محرموم دي کنه راوړي. ریاست څخه دا غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما تخواشینه سره په تیرو دیالوس کډونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانه او تعمیراتو نشټون لامل اکثریت انجن خپل ذکرې په پاکستان کې مختوري. د معرف وزارت چارواکو نه هله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خويندې او هلکان درونه په خپل معیار فارغ شي او په خپل معیار تورن ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت گزاو د ولسوالۍ څخه دا هله کوي زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت گزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخته شي پر حالات رسیدره د مرد دغړو مقامات څخه د ایله لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د گزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل فصول کې فصول کې نیو په ساده د شواده د لښ ساده ایش هغه ټولګي تورځي برتراځي.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واورې دلې البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د ستاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوی وو. اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي په ګډه به وورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره خونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دفتر وا یا د باندې روال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعض نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومه برخه کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترسیل لپاره هغه بخش کې دي او بل د تربیې بالم بخش کې ده او بل نور اعتدا د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مونږ ورته بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړ شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې اکثر ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثر ځای کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نسو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کو. دا بله ستونزه ده. نور تاسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږیده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یواله ډیرو اساسي اړتیاو څخه د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم، هغه د چې کوم په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو. او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جاني خیل ولسوالینه. ادم دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکری احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنويش بولی نو ورور وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوه کارو کې یو کار وکړه دی مخته قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دی نه، مزدوري دی نه، لالوګي دی مرسو خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دی، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مرا ولیس خبره نه ده په دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکي. او کبه امنیت را وستای شي روزګار دی نه، دغه دوه کارو دی، یو کار وکا بس نو ریښتیا ته رئیس جمهور دی، او بل دی امنیت په باره کې کړي ریښتیا ته امنیت را ولې ورور رئیس جمهور ته دی ماده پیغام ده. نو ته په کلی او په باندو پولیس وایي کې مالی پولیس زیات کا، چې مالی پولیس نه یې شي چې آر څومره قدرت دی او کې نه نه امنیت را وستای شي نه تر قدرت تیر خبره ده چې په آر کلی کې دی مالی پولیس جوړ کو په علاقه کې امنیت ته په علاقه کې خیر ده. نو که دغه دی ما سوال قبلیزي یا ریښتیا ته اوري ورور دغه مالی پولیس په هر کلی په هر ولسوالۍ کې جوړ کړي ان شاء الله رحمان چې الله ته به بیا امنیت یې. دغه دی ما پیغام ده، والسلام، خدای په امان.
ما پیغام ده دی چې اشرف غنی باید افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلا مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پرېښوم.
السلام علیکم، خادم نورزن فراه ولایت. سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکون کې اوریدونکو مې. دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیری د ترکمن هند او پاکستان ته. مګر یو خبر استه چې د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به تر سره نشي دا پروژې، ولی طالبان هغه په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړې، بولې ما ته به نه را کړې، زه همدا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلیسی وه د پیپ راکشه وه چې د کمی هېواد وو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل. دا به هم زما هغه رقم چې سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوشخبری خبرې، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده چې ویل. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچی منګیان او لوټ پخیر سټانی او چاپیریال یې څه څه دی خاص چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ لښتن د کلته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه او د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غنی صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترمه دوسته، ستا پیغام مو دا د خبر کړ. هیله من يم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.